Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د زمری یا اسد دویمه او د جولای درويشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان حکومت دی وبل کال لپاره د افغان راجستر شویو کډوالو د اوسېدو د مودې د غزولو پریکړه رسمن تصویب کړه. د پاکستان د حکومت په خبرتیا کې چې د ازادي رادیو خبريال ته هم رسیدلی ویل شوی چې د فدرال کابینې د پریکړې په دوام دوی د 2015 کال د جون تر 30 د راجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده غزوي. پاکستان کې 1,300,000 افغانان راجستر کارتونه لري. اته لکه نور کډوال بیا د افغان تابعیت کارتونه لري. د پاکستان د حکومت د ادعا په اساس څه باندې 1,000,000 نور افغان کډوال هلته ناقانونه اوسیږي چې دوی ایستلو ته ژمن دي. پاکستان د تیر کال نومبر راهیسې شاوخوا 6.5 لک افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. ملګري ملتونه وایي د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې په افغانستان کې 292 کسانو ته د ماینونو او مهماتو په چاودنو کې مرګ ژوبله رسیدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې زیاته کړې چې د قربانیانو 80% یې ماشومان دي. د دې ډلې د راپور له مخې 55% د لوبو پر مهال او 15% یې د اوسپنې د راټولولو پر مهال مړه او ټپیان شوي. کابل، ننګرهار، هرات، غزنی او کندهار د ماینونو د چاودنې له لحاظه تر ټولو زیانمنونکي ولایتونه پیژندل شوي دي. په بدخشان کې د پسونو رمه چې شمیرې 1,500 تر رسیده لغره لویدلې او تلف شویده. بدخشان کې د طالبان د اطلاعات او فرهنګ رئیس ذبیح الله امیری ویلي چې پیښه د نسی ولسوالۍ اړوند یوې غرنۍ سیمه کې شوې. امیری ویلي دا 1,500 پسونه له 400 متره غره لاندې لویدلي او څښتنانو یې ټول ټال 40 میلیونه افغانۍ تاوان کړی دی. اټکل کېږي چې رمه به د شپې تیاره کې د لیوانو له لاسه توریدلی وي او د تیښتې په وخت کې له غره لاندې لویدلې. یوه ترکۍ موسسه له کابل ښاروالۍ سره د هوایی پلونو د ډیزاین په برخه کې همکاري کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د دوشنبې په ورځ خبر ورکړی چې د کابل ښاروالۍ معین ډاکټر صدرالدین تاجک د ترکیې د ټیکا موسسې له مشر فضل اکین اردوغان سره په کابل کې د هوایی پلونو د طرحې او پراختیایي پروګرامونو په اړه خبرې کړي. دغه هوایی پلونه د ښار له ګڼې ګوڼې د ډکو سیمو کې د خلکو لپاره د اسانتیا او د ترافیکي پیښو د مخنیوي په هدف جوړیږي، خو تر اوسه یې د جوړېدو سیمې او بشپړ جزئیات نه دي مشخص شوي. د اسرائیل پاوز د غزې تړانګې له هغې سیمې د خلکو د وتلو امر کړی چې د بشري زون په توګه بلل کیږي. پاوز ویلي چې د حماس د جنگیالیو پر ضد عملیات پیلوي، نو ځکه یې د دې سیمې خلکو ته د وتلو امر کړی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اسرائیل پوځ ادعا کړی چې حماس له دې سیمې د اسرائیلو په لور د راکټونو د توغولو لپاره له دې سیمې کار اخلي. په بشري زون کې ختیځه برخه مواسي هم شاملېږي. ګڼ فلسطینیان د اسرائیلو په تیرو شاوخوا 10 میاشتنیو بریدونو کې څو واره د امن سیمو د لټون په هدف له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي د کرکټ نړیوال شورا ICC په روسي نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې سیالۍ ستایلې دي. د دوشنبه په ورځ د جولای په 22مه نیټه د کرکټ بورډ په خبره شوی خبر کې ویل شوی د ICC په ګلنۍ غونډه کې چې په سریلانکا کې ترسره شوه د نورو کرکټ ادارو د مشرانو ترڅنګ پکې د ادارې مشرتابه هم ګډون کړی وو. خبر زیاتوي په یاد ناسته کې د کرکټ نړیوال شورا مشرتابه او ټولو غړو هیوادونو له لوري په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د وروستیو لاسته راوړنو ستاینه وشوه. دغه راز په خبر کې راغلی چې افغان لوري د سویلي افریقا، نیوزیلند او ویست انډیز د کرکټ له مسؤلانو سره تر چمپیونز ټرافی وړاندې د لوبلړیو د ترسره کولو خبرې هم کړي، خو د دې خبرو ډیر جزئیات نه دي خبره شوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وای د ځای خلکو او پولیسو لخوا زورول کیږي.
زما پلاری بندی کری کم تایی وری او لا معلوم نده چی سبکیگی. مور می ویل چی کلا کم تا لارم پولیسو لخلکو سر بد چلند کاو.
په گاونډی پاکستان که هم بیا افغان کډوال ورته شکایتون لری. حال تا د پخوانی پاوز یوا کارکون که وی
متاسفانه نظامی ها اکثرشون اینجا اکثر پوجیان دلتا پپتا و بیره جوند کوی او که خدای مکره و شدل شی دی پولی هغا غاری با جر ترزره و پیجندل شی.
غزنی که لزدکرو محروم یو انجلی نور انجونو تا وریا تولگای پرانسته ای خوست که مو ده غزدکون که لکسی خبرو چه پندیتو به کاوخ اوس په کانکور که تپ تا بریالای شوی.
موسه کړی دې پر مې وګڼل چې زه خپل ځون ورسوم تر څو هیواد ته خدمت ور وګرځم. که شعارونه سی وګرځو امریکا ور پته کیږي.
او د ازادۍ رادیو مشر روسیا کې د نیول شوی خبریالی آلسو کورماشی او په وړاندې د ویروسي محکمه حکم غندلې دی.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې 15 بجې او شپږ دقیقې دی. راځو د خبری مجلې د سر راپورته. په ایران کې میشت افغان کډوال وای پورسته یو څو ورځو کې د ایران د زینو خلکو او پولیسو لخوا ډیر زورول کیږي. د افغانانو د زورونی او ورسره د بد چلن پیښې وروسته له هغه ډیرې شوې چې لږ تر لږه دوه ایرانیان په دوه جلا پیښو کې د افغان کډوالو لخوا ووژل شول. نور تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
دا وروسته ورځې د پلازمینه تهران په ګډون د ایران په اکثرو ښارونو کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو د بد چلند د پیښو په اړه شکایتونه کیږي. تازه د تهران په 15مه سیمه کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړل شوی چې ژر تر ژره له هغې سیمې ووځي که نه په زور به له سیمې افغان هیواده وایستل شي. دا خبرداری چې پخوا له رسنیو عکس هم خپور شوی په یو لوی بنر کې چاپ شوی. په خبرداری کې زیاته شوې چې افغان کډوالو ته باید په هېڅ صورت کور او یا موټر په کرایه ور نه کړل شي که نه له سرغړوونکو سره به چلند وشي. معلومه نه ده چې دا خبرداری د سیمې خلکو ورکړی که چارواکو، خو افغانان د پولیسو او چارواکو له خورا بد چلنده شکایت کوي. یوې افغانې میرمنې نرګس موسوي ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل بوډا پلاری پولیسو نیولی او په کیمپ کې په خورا بد حالت کې بندي کړی.
زما پلاری بندي کړی کم تایی وری او لا معلومه نده چی سبه کیگی. مور می ویل چی کلا کم تا لارم پولیسو لخلکو سر بد چلند کاو. د ما په پلار سربیره سلګونه کسان هلته وو. په دې ګرمه هوا کې سل کسان په یوه اوسپنیز قفس کې ساتلی.
په خواله رسنیو هم یو شمېره ایرانیان له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنې کوي. په ایران کې وروسته له هغه له افغانانو سره د خلکو او امنیتي ځواکونو د بد چلند شکایتونه زیات شول چې ویل کېږي په لږ تر لږه دوو پیښو کې دوه ایرانیان د افغان کډوالو لخوا په شخړو کې وژل شوي. وروسته یې پیښه د تسنیم دولتي اژانس د راپور له مخې په تهران کې تېره نه شوی چیرته چې درې ورونه د چړې په گزارونو د یو ایرانی د وژنې په تور بندیان دي. ویل شوی چې دغو افغانانو له وژل شوي ایرانی سره د برېښنا د بیلونو په سر لانجه کړې وه. تر دې مخکې د ایران په فارس ولایت کې د سیمې د خلکو لخوا د یو شمېر افغان کډوالو د کورونو د سوځولو راپورونه هم خپاره شوي. ویل کېږي د افغان کډوالو په کورونو باندې وروسته له هغه یوه ډله قهرجنو ایرانیانو برید وکړ او اور یې ورته کړ چې د یوه افغان کډوال لخوا په شخړه کې یو ایرانی ووژل شو. نه ده معلومه چې دغه 18 کلن افغان ځوان ولې د خپل هوټل مالک وژلی، خو مخکې اکثر افغان کارګرو شکایت کړی چې د کار څښتنان په وخت او پوره پیسې نه ورکوي. د فارس په خور سیمه کې میشت یو افغان کډوال د کډوالو د کورونو د سوځول کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مردم منطقه بسیار خشمگین شدن و خانه از ورا و خانه چندین افغان و دیگر را به آتش کشوندن.
ایرنا آژانس د پولیسو په حواله ویلي یو کس دوی ته ځان تسلیم کړی او اعتراف یې کړی چې د خپل هوټل مالک یې په شخړه کې وژلی. د ایران منتخب جمهور رئیس مسعود پیزشکیان هم څه موده مخکې ویلي وو د افغانانو د راتګ مخه باید ونیول شي او هغوی چې هلته میشت دي نړیوال سازمانونه مکلف دي له ایران سره د هغوی په ساتنه کې مرسته وکړي. له ایران او پاکستانه ورځ تر بلې د افغان کډوالو د راایستلو پروسه شدت مومي. د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت یک شنبه پر از ایران سه باندې 3200 افغانان رایستل شوی.
و موردل چې په ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وای چې هلته په دې ورسیو کې پر فضا تنگ شوی او د ځای خلکو او پولیسو لخوا زورول کیږي. بلورته په پاکستان کې هم میشت افغان کډوال ورته شکایتونه لري. دغلته د پخوانیو افغان پوځیانو یو شمیر غړي وای چې په پټه ژوند کوي او وای ک چیرته افغانستان ته هم بیرته ستنیږي هلته ممکن د دوی تعقیب او ونیول شي. د افغانستان د پخوانی پوځیانو د ملاتړ کمیټه هم دا کوي چې د تیر جمهوریت نظام پوځیان له تیرو درې کلونو راهیسې د ناقانونه وژنو شکنجو او نیولو له ګواښ سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
د افغانستان د پخوانی پوځیانو د ملاتړ کمیټې دا کړی چې د طالبانو په واکمنۍ کې لنګدې درې کلونو راپه دی خو د دفاعي او امنیتي سکتور سلګونه افغان پوځیان په پټه توګه وزل سوي، تری تم سوي او په مرګ ګواښول سوي دي. د کمیټې په یو اعلامیه کې چې پرون یک شنبه خبره کړې ویلي چې دغه پوځیان لا هم د طالبانو له لوري په ناقانونه توګه د وزنو شکنجو او نیولو له ګواښونو سره مخ دي. په اعلامیه کې راغلي چې د دغه پوځیانو معلومات چې د تیر جمهوري نظام په ډیټابیس کې ثبت و او دغه ډیټابیس چې اوس د طالبانو په واک کې دی په وسیله د دوی د کورونو موندل طالبانو لپاره اسانه کړي دي. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو وړاندې تل دا ډول ادعا رد کړي دي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د دفاعي ځواکونو یو غړي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې څو موده وړاندې د طالبانو د حکومت په زندان کې ډول ډول شکنجې ورکړل سوي دي.
ما په تیرو میاشتو کې څه دردونه چې تیر کړل ټول لاړل تیر شول، خو د هغه وخت هغه ترخې صحنې به مې تل او د ژوند تر پایه ودردوي. درد په دې خاطر وایم چې هیڅ ګناه دې نه وي کړې، خو چې در باندې ظلم وشي او شکنجه شي تر څو په ګناه اعتراف وکړې په داسې حال کې چې تا هیڅ جرم نه وي کړی.
د افغانستان د پخوانی پوځیانو د ملاتړ کمیټې په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې پخواني افغان پوځیان په ځانګړې توګه ښځینه د امنیتي ګواښونو تر څنګ د بېوزلۍ، بېکارۍ، رواني ستونزو او د دې فشارونو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي. وړاندې راغلي چې د دغو پوځیانو یو شمېر یې چې له خپلو کورنیو سره ګاونډیو هیوادونو ته کډوال سوي هم له اقتصادي ستونزو، بې برخلیکه حالت او د بیرته ایستلو له ګواښونو سره مخ دي. په پاکستان کې د مخکنیو دفاعي ځواکونو یو غړی سمونوال لطیفې شجاعي ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه نظامی ها اکثرشون اینجا هستن، شو پود زندگی میکنن با ترس.
لبد مرغ اکثر پوجیان دلتا پپتا و بیره جوند کبی او که خدای مکره و شدل شی دی پولی هغا غاری با جر تر زره و پیجندل شی او آن دی وجلو او بندی که دو لگ واخ سره بمخ شی.
ده افغانستان ده بخانه پوزیان و دملاتر کمیتی لنری والی طول نیغوخ دی چه ده بخانه پوزیان و دونیون و شکنجو وزن و او ده اشتمنه و اوسایل و ده مسادره ده مخنیوی لپاره دی پر طالبان و فشارون وارد کری او ده تعامل پلوم دی لطالبان و ملاتر نکوی. ده طالبان و ده حکومت ویان زبیح الله مجاهد ده سب یو ادا و پاره ده ازادی راڈیو پختنی زواب نکری خو لده وران دی تل ده دولی داوی رد کری او ادعا کړي چې د خپل مشر د فرمان لمخې دوی عمومي عفو ته ژمن دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یو نماد روان کال په جنوري میاشت کې ویلي و چې د دغه سازمان د بشري حقوقو برخې په 2023 کال کې د افغانستان د بخانیو امنیتي او دفاعي پوځي ځواکونو د غیر قانوني وزنو، خپل سارو نیونو، شکنجو او بد چلند پیښې ثبت کړي دي. یو نماد د 2023 کال په جولای کې هم یو راپور خپور کړی و چې د طالبانو د حکومت له لوري د بخانیو پوځیانو او دولتي کارکونکو د بشري حقونو د سرغړونو 800 پیښې ثبت کړي چې 283 د ناقانونه وزنو پیښې وي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد هغه مهال د یونما دا راپور رد کړی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په غزنی کې لزده کړې پاتې وینجلې نور هغونجونو ته چې لزده کړو به برخه دي وړیا د زده کړو ټولګي جوړ کړي. تفصیل به لابد سپګمینه وره.
من خیلی مشکلات، خیلی سختی ها را در این راجع به این که من ادامه تحصیل مایم داشتم و من تحصیلاتم را با خیلی مشکلات، با خیلی سختی ها توانستم ادامه دهم.
ربابا بیانی دی غزنی ولایت په یو لری پروت کلی که دین جنو لپاره د زده کړو وړیا ټولګی جوړ کړای دی. ربابا په لسم ټولګی کې و کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او هغه خوانځي ته لتلو را وګرځول شو. هغی ازادی رادیو ته وویل چې هیڅ نه ده ناهیلی شوی او خپل هڅو ته دوام ورکړای.
در قدم نخست همگی فکر میکردم که ما
پلومریو کې ټول فکر کاوه چې زه نه شم کولای، مگر غوښتل لاس تر وړل دي مو کولای شو هغه څه چې غواړو تل لاسې کړو. هیڅ کله نه ناهیلی کیګو او هیڅ کله ماته نه منو. کولای باران تل تور ورځ سره خرابریږي.
سیاحترین ابرها به وجود می آید.
رباب زیاتوی چې دا د زده کړو ملاتړ په نوم ښوونځی د خپل کلي د نورو نجونو د باسواده کیدلو په نیت جوړ کړی دی. نوموړی چې هره ورځ له شلو ډیرو نجونو ته د ونو لاندې خلاصه فضا کې زده کړه ورکوي، ازادي راډیو ته وویل:
منطقه مو متاسفانه از بازار و از
زموږ سیمه له بازار او درسي ځایونو څخه ډیره لرې ده. له همدې امله او ستونزو له وجې د ژمي په وروستۍ میاشت کې مې دا پریکړه وکړه چې خپله سیمه کې د زده کړو مرکز جوړ کړم،
مرکز آموزشي در این مناطق ایجاد کنم و شروع نمایم.
ربابا وایي د هغې په کلي کې ډیرو خلکو هڅه وکړه چې ټولګۍ یې وربند کړي، خو هڅو یې ځای ونه نیوه. هغه وایي چې د خپلو زده کوونکو لپاره چې له زده کړې سره ډیره لیوالتیا لري د مناسب ځای په جوړولو کې مرستې ته اړتیا لري. یو شمېر نجونې چې په دې ټولګي کې په زده کړو بوختې دي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم ټولګۍ د ښوونځي ځای نشي نیولی، خو دوی خوښ دي چې په خپل کلي کې دا یو ټولګۍ هم ورته جوړ شوی. وحیده چې له ښوونځي بې برخې شوې او د دې ټولګي زده کوونکې ده، ازادي راډیو ته وویل:
لنه کمرغز موږ لپاره د هیلو یوه کړکۍ خلاصه شوه او د یوې نجلۍ لخوا د ونې لاندې موږ ته زده کړه ښودل کیږي، او دا زموږ لپاره یوه لویه هیله ده چې مخکې ولاړ شو او موږ دلته په راتلو سره ډیر هڅول کیږو او روحیه اخلو.
د دې ټولګي یوې بلې زده کوونکې محدثې هم ازادي راډیو ته وویل:
موږ د افغانستان په یو لرې پرتې سیمه کې تر یوې ونې لاندې زده کړې کوو. له هغې ورځې چې موږ د ښوونځیو دروازې تړل شوې، روحیه مو له لاسه ورکړې او د زده کړې هیله مو له منځه تللې، خو د کورس د ښوونکي په مرسته مو بیرته هیله پیدا کړه. بیا مو درس ویل پیل کړل. دا ټولګۍ زموږ لپاره روښنایي شوه چې تیارو کې له موږ سره مرسته وکړي، او له کله نه چې د کورس او د ټولګي ته راغلي یو، هیله مو بیا راژوندۍ شوې دي.
طالبانو له شاوخوا دریو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي تړلي، او شاوخوا دو کلونو راهیسې یې پوهنتونونو ته هم نه پرېږدي. د طالبانو له پرله پسې بندیزونو وروسته یو شمېر افغان ځوانان او فعالانو کورني او آنلاین ښوونځي جوړ کړي چې د ربابې بیاني له زده کړو ملاتړ ټولګۍ یو له هغو دی.
اوریدونکو، له غزنی نه بیا ورزو خوسته خوست کې د هغه پندیز د کوونکې کیسه درته لرو چې اوس د کانکور په ازموینه کې د طب پوهنځي ته بریالی شوی دی. دا چې د دغه پندی د بریالیتوب راز پڅ کې دی، زموږ همکار نجیب الله لوخیل ده او کورنۍ ملګرو سره خبرې کړي.
ماشومتوب، تنکی ظلمیتوب او بیا ځواني د ژوند هغه دورې دي چې هر کس امکاناتو او د وخت د وسایلو لاسرسي ته پکې خوښيږي. خو بیا د واجد الله په شان داسې کسان هم پکې راڅرګندېږي چې د ځواني پر خوند او هوس پخک دي. واجد الله له غریبۍ په خار کې لاسې رېړه چلوي، له لویو موټرو بارونه راکوزوي، خوشپه او وزګار وخت زده کړې کوي، او بالاخره د کانکور په ازموینه کې د 378 نمرو په اخیستلو شیخ زاید پوهنتون تب پوهنځي ته د بریالیتوب ویاړ لاسته راوړي. نوموړي مشال راډیو ته وویل:
د افغانستان د دارو پانه ده چې موږ هلته موږ د کور مخې ته بس ودرېږي او بیا موږ ورسوي، موږ ته د غرمې مړۍ په واخرو کې، موږ ته د خوب ځای برابر کړي، یخچال یخچالونو کې موږ ته پیپسۍ وي اوبه وي. دا په افغانستان کې نشته، او که څوک فکر کوي هم ډېر غلط. موږ ته دکاندارون ډېر په تامه وي، نه ټولو پښتنه رنه کړه، داسې پښتنه یې کړه لکه د کورنۍ غړي نه چې کوي سات په سات. نور چې مو ته یو چې چیرته مو ته چې خوستې پنځای ته نه دی په خندي کې وو ډېر خواښ وو. مو څه کړي دي دې پورې مې وکړل چې زه خپل ځوان ورسوم تر څو هېواد ته د خدمت وړ وګرځم، که شعارونه سې وګرځو عملي کور پاتې کېږي.
واجد الله په خار کې له کار او مزدورۍ وروسته د وچې خوړې په سیمه کې د توی له خوې تیګو او خټو جوړ کور ته راځي. د دمې پر ځای تر ناوخته کتاب ګوري، او قرار قرار خپله وړتیا یوې داسې کچې ته رسوي چې پایله یې نورو ځوانانو ته حیرانوونکي ګرځي. د واجد الله پلار دینه ګل وویل:
تا تلیفون ته وکړو چې دعا کم یو بیا ډېر خوشحال شوم. مو بیا دعا وکړه تم چې خدای ټوله مونږ افغانان دا چا بچی دي داسې دي لکه مونږ خپل بچی دا ټوله داسې کامیاب کړي. دا افغانستان ډېر ژوبل دی، زبلی دی چې دغته خدمات وکړو دا پخپله خو ودرو.
واجد الله د مخکې له دې چې وچه خوړه کې ځان ته څو کوټې او وړه حویلي راتاو کړي، د هندوانو په کلي کې د ځینو نورو پښتنو په خوا کې همسایه اوسېدل. او لمړنۍ زده کړې هم حال تکړې دي. سرخون کې نقیب رسول کلیوال وای واجد په خپل لاس په دې لمړنۍ خوانځي کې شامل کړای وو.
ډېر وخت داسې وو کېدل چې ډېری زده کوونکي به دلته خپل والدین په موټرو کې راوړل، په موټر سایکل باندې به راوړل، ورسته به د خوانځي له رسختېدونه دوی ډېر ښه آرام ژوند درلوده. د وجدلار کام به په بازار کې ګډې نه چلول، د وجدلار کام به د فکر او ذهن خپل کورنۍ اقتصاد ته نه و، یوازې د تعلیم فکر به ورسره و. خو دوی بیا هم پاتې برته له وجدله له اول ټولګي زموږ سره اول نمره وو تر اخره پورې، او دا نن په ډېر ویاړ په افتخار په ډېرو ښو نمرو د خوست شیخ زاید طب پوهنځي ته بریالی شوی دی.
د جولای 20 د ازموینو ملي ادارې د 403 لمریز کال د کانکور ازموینې اعلان کړې چې اتل خان رحیم زوی د 395.16 نمرو په اخیستلو لومړی مقام خپل کړ، چې واجد الله یوازې 11 نمرې تر هغې لږې لري. په افغانستان کې د کانکور په سګنیو ازموینو کې د 12 ټولګیو څخه باندې 90,000 نارینه او فارغانو ګډون کړی و، چې له دې جملې نږدې 15,000 کسانو د لوړو زده کړو موسسو لاره پیدا کړې ده. په ټول هیواد کې د دې کال د کانکور ازموینې په 5 پړاوونو کې اخیستل شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورزودې ته چې د آزاد اروپا آزادۍ راډیو مشر سټیفن کاپوس د بندي خبریالې آلسو کورماشي و په اړه د ویروسي محکمې وروستۍ پریکړه غندلې او هغه په عدالت باندې ملانډي بللې. تفصیل صفی الله ستانګزی اورو.
پر آلسو کورماشي و د شپږ نیم کال بند محکومیت پاسل کې د جمعې پر ورځ د روسیې په کازان ښار کې د محکمې لخوا اعلان شوه. اسوسییټډ پریس اژانس ته پرون دوشنبه په دې تړاو چارواکو خبر ورکړی او هم د محکمې ځینې اسناد په لاس ورغلي. د آزاد اروپا آزادۍ راډیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس له اسوسییټډ پریس سره په خبرو کې د آلسو کورماشي و محاکمه او حکم پر عدالت ملنډي بللی او غندلی دي. غالي کاپوس په خپل بیان کې ویلي کورماشي و ډیره مخکي باید خوشی شوی وای او خپل کورنۍ او ځانو سره یو ځای شوی وای. کورماشي و چې د امریکا او روسیې دوه ګونی تابعیت لري د آزادۍ رادیو د تاتار بشکیر څنګه لپاره کار کاوه. هغه دوه لوڼې لري او خاوند یې هم په آزادۍ اروپا رادیو کې کار کوي. کورماشي و د می په وروستیو کې له زندانه په خبرو کې چې رویټرز او سوتا خبري اژانسونو خبرې کړي، د دې پوښتنې په ځواب کې چې وروستۍ وارې له خپل لوڼو سره کله خبرې کړي ویلي
ورستای وار می په اکتوبر کې ور سره خبرې کړې وی. زه د ټلیفون او لیک استولو اجازه نه لرم. په هر شپږو هفتو کې زینی لیکونه راځي. صحت می هم ورستر بلې خرابېږي. د زندان شرایط بدل شوي. زه اوس یو لوی کوټه کې د لسو نورو بندیانو سره یم.
آلسو کورماشي و د 2023 کال په اکتوبر کې په دې پلمنی ول شوی و چې ګوا کې د روسیې د پاوز په اړه معلومات ټولول، خو ځان یې د بهرنی ایجنټ په توګه نه و ثبت کړی. د قانون لمخې چې د اوکراین د شخړې په اړه هر ډول بیان جرم ګڼي، پر آلسو د روسیې د اردو په اړه د ناسمو معلوماتو خپرولو تور هم لګول شوی. کورماشي و لومړی 2023 کال کې د خپلې ناروغې مور د لیدو لپاره روسیې ته تللی و او بیرته راستنېدو پر مهال د همغه کال جون میاشت کې د کازان په نړیوال هوایي ډګر کې ودرول شوه. چارواکو د هغې امریکایي او روسي پاسپورتونه ضبط کړل او د امریکایي پاسپورت د نه ثبتولو په خاطر جریمه هم کړه. آلسو چې کله د خپلو پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره په تمه وه، په اکتوبر کې په نویو تورونو سره ونیول شوه، هغه تورونه چې آلسو د هغې کورنۍ او آزادۍ راډیو یې بې ځایه بولي. پر آلسو سربیره روسیې د وال سټریټ جورنال رسمانی خبریال ایوان گریشکوویچ هم د جاسوسۍ په تور په 14 کالونو بند محکوم کړی. آزادی اروپا راډیو په وار وار د آلسو د خوشی کولو لپاره غږ پورته کړی، خو روسیې هیڅ نرمښت نه دی ښوولی.
له خبرونو ور اخوا،
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی. دغه خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسوو. وړاندې تاسو پیغامونه هم شته خبرې دوه ته چمتو دي، خو اوس د خبری مجلې وروستی راپور راخلو. هغه دا چې په جرمنی کې د پاکستان پر سفارت د یو شمیر قهرجنو افغانانو لبري دروسته پاکستان دغه افغانان سخدریزی او بلل. خو د پی ټی ایم فعالان وای چې دوی غوښتل سولایز لاریون وکړي، خو وای چې یو شمیر کسان چې دوی پلانی بللی د دوی منځته ورغلی او بیا په سفارت او قونسلګری باندې بریت کړي. تفصیل په دې راپور کې له عبدې سپوږمینه اورو.
وروسته له هغې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جرمني په فرانکفورت ښار کې
د دغه هیواد د قونسلګرۍ مخې ته د پی ټی ایم د غړو او یو شمیر افغانانو اعتراضونه افراطي وبلل او هغه یې وغندل. اوس د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤلین چې د دې اعتراض او لاریون جوړونکي وو ادعا کوي چې دا د پاکستان د حکومت له لوري پلان شوې دسیسه وه. دوی زیاتوي چې د المان له پولیسو څخه د قونسلګرۍ مخې ته د اعتراض له اجازې وروسته په پام کې وه چې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته به سوله ییز اعتراض کوي، خو نامعلوم کسان د دوی ډلې ته ننوتل او پر قونسلګرۍ یې برید وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو مسؤول او د دې اعتراض جوړونکي سلطان محمد سلطانی ازادي رادیو ته وویل
دا خپل دا د سیسه چې و د پاکستان له خوا څخه و دا زده فاصله خو دی هلته دروازې خلاص پرې شوې دا په موږ پسې دا ګرځي نو زموږ غوښتنه و نو زموږ غوښتنې پر اساس نو موږ داسې غوښتل تاسو خبره چې موږ همیشه موږ عدل او انصاف غواړو موږ دې تم دا غوښتل کړی چې موږ د انسانیت او د بشریت خلک یو پرون ګرځي چې راغلي او دا د دې فاصله خپل هغه کسان و غوښتل چې موږ دا رین راته خلل ورته واچي او موږ دا رین راته بلې خواته یوسي نو دروازې خلاص پرې شو په دې وخت کې
یا افغان کډوال چې په دغه اعتراض کې ګډون درلود او د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
په دې کې داسې اشخاصو چې هغوی خاص فساد تلمن وهله چې یا د بیرغ ته یا د پاکستان کم کونسل چې دغه دروازې یا کړکۍ په لغت ورخلې وي هغه د پاکستان خپل فالسي ده. موږ داسې هیڅ چا اجازه نه ورکړي او نه به ورکو چې هغه د چا بیرغ یا د چا کورته یا د چا دروازې ته توهین وکړي او په موږ کې داسې څوک وو چې موږ نه پیژنده.
دا ادعاوی په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین د یکشن بې په ورځ د جولای په 21مه په خپله ایکس پاڼه دا برید غندلی او ادعا یې کړې چې روزل شوي کسان د ملي اعتراضونو په منځ کې د منفي تبلیغاتو د جوړېدو پلان لري. پښتین د المان له ځایي چارواکو څخه غوښتي چې د دغه جنایت د عملینو پر وړاندې اقدام وکړي. د جولای شله ماشان به ماښام په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوه چې په کې یو شمېر خواشینی او قهرجن اعتراض کوونکي د جرمني په فرانکفورت کې د پاکستان د قونسلګرۍ ودانۍ ته ننوځي او د دغه هیواد بیرغ ښکته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې دغه برید په کلکه وغانده. په اعلامیه کې د قونسلګرۍ په امنیت کې د جرمني د پولیسو بې باکي هم غندل شوې او د یاد هیواد له چارواکو یې غوښتي چې پر قونسلګرۍ بریدګر ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف له دې پیښې وروسته افغانان بې پاسه یا ناشکره بللي او ویلي دي چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد جنګېدلی او اوس هم د شاوخوا 4 میلیونه افغانانو کوربه دی. آصف په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته په اشاره سره ویلي چې موږ باید په خپلې میلمه پالنې باندې له سره غور وکړو. نوموړي دا څرګندونې په فرانکفورت کې د هغه اعتراض په غبرګون کې کړي چې اعتراض کوونکو د افغانستان د بیرغونو په رپولو سره د پاکستان بیرغ راټیټ کړی. دغه اعتراض په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي او مشهور شاعر ګیلمن وزیر د وژنې په غبرګون کې شوی و. نوموړی د چنګاښ په 10مه په اسلام آباد ښار کې د نامعلومو کسانو له لوري له برید وروسته د چنګاښ په 20مه د سختو ټپونو له امله سا ورکړه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. عبدالاکبر سادات یم د کونړ ولایت څخه. د افغانستان په حکومت اسلامي امارت باندې غږ کوم چې په نورو سوداګریزو لارو باندې غور وکړي، ځکه پاکستان هیواد همیشه کله چې زمونږ میوجات او سبزیجات ورسیږي نو دوی زمونږ پر مخ باندې لارې بندوي. نو اسلامي امارت باید په نورو لارو باندې، په بدیلو لارو باندې باید کار وکړي او نورو هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې پراخه کړي. نو دا به دوه ګټې ولري. یوه ګټه به دای چې زمونږ اقتصاد به پیاوړی شي، زمونږ د صادراتو کچه به لوړه شي.
سلامونه ولیک هله عبدالباقی افغان ملیم د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. بالکل لکه څنګه چې ګاونډي هیوادونو د خپل مالونو په تعرفې لوړې کړې دي، نو دا د افغانستان اقتصادي وضعیت په کتو سره خلک ډېر لیدلې دي، خلک ډېر بے وسله دي، نو د دوی دغه نرخونه سکتونه جګېږي. دومره دلته خلک له ډېر بد وضعیت سره مخ دي او دوی د نرخونو څخه کړېږي. نو غوښتنه دا ده او هیله ده چې حکومت باید د داسې شیانو سره په تعامل کې واوسي تر څو هیوادوال په ارامه او سا نرخونو سره ګزاره وکړي او شی واخلي یا خرڅ کړي.
ستاسې پیغام ستاسې